اوس په افغانستان کې اته بجې دي. درنو افریدونکو، د اوسنۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، لومړی خبرونه لرو. پاکستان وایي له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د هواري په اړه خبرې وکړي. د پاکستان دان ورځپاڼې نن د یوه ځایي چارواکي په قول ویلي چې په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالم یاري مشري کوي، د چمن د سیمې شپاړستنه ملایان او سپین ژیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی باید طالبانو د حکومت د کندهار لوالي حاجی محمد وفا او نورو طالب مشرانو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نشوتو په اړه وشخي شي. تېره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوې نښتې وشوې چې په دواړو خواو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واړوله. طالبان او پاکستانی ځواکونه د نشټو په پیلولو تورن کړل، خو پاکستان بیا طالبان د نشټې په پیلولو تورن کړی دي. په افغانستان کې د بریتانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي شوه لیدل. د سالنګ تونل په اور پیښه کې د مړو شمیر پروند د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخي یو ډیر سوتل ور شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفاره شارز دافیر هوګو شارتر ویلي چې د دې تراشیدي د تلفاتو له کبله سخت پښتنه دلیدي. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پیښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه و ډېر شټپیان هم روغتونونو ته رسول شوې دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هر لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې، داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر پر شپاړسمه ورسلدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه ونیول شو او وروسته هغه په توقيف کې سا ورکړه. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوټبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15 کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی، د نړیوال جام له پیلېدو یوه ورځ مخکې پر ورانه ټپی شو او ونه توانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. نن سه شنبه د 1400 لومړیل مریض کال د قوس یالندې 9 او د 2020 میلادي کال د دسمبر 6 ده. د روان خبرونه په دوام کې پاکستان وای د افغان طالبانو په منځګر توبې ل ټي ټي پی سره خبري پیل کړي.
زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچول شي یا د پاکستان ته حواله کړي شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترکیې له ولسمشر او یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو سره کتلي. کابل شاریان د حواله ککړتیا شکایت لري.
کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پولیو واکسین دوام لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو لمخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوسټرمنز د سوري خبري د افغان طالبانو په منځګړتوب بیا پیل شوې دي. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي سرتیري برمته کړی دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبې په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو لبرید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلی سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پی له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پی استازو د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستاني طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پی په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حمله پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پی حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبې په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکو پولیس وسله په زور واخیسته او بیا خپل نور 15 تنه ملګري هم له بندیخانې راوېستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ټي ټي پی شاوخوا 150 وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه لس کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حمله په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دا ډلوایي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشي کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په مزګرټوب پرون له پاکستاني طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنز د سولي د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکه په پیل کې پوښتل چې ولې هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پی حمله زیات شي نو له افغان طالبانو د منځګر توپ غوښتنه کیږي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا له پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لتوانه څه نه کیږي چې دلته بریدونه کیږي دوی افغانستان ته ګوته نیسي یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوته نیسي، افغان حکومت نه غوښتنې کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پي په معامله کې څه کردار ترسره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې دپاره کوم کوششونه کېدل، که به د کعبې شریف امام پکې شاملېدلو یا به د الازهر مفتي پکې راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پي مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د هغې لارې خپل اهداف ترلاسه کول دي.
د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په کومه خبره سره وړاندې یا نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي ګروپونه که هغه د تحریک طالبان پاکستان و یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورځنګ و، د هغوی غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. له دې امله خو ډاکټر اشرف غني حکومت له منځه ولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملي ډول، په نظري ډول، په سوچ ورباندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک کې راولي او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملي کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو سره سوله او یو سیاسي ډایلاګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کېنستل شي، خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي، یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلې وي.
دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حد پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیات نه ورباندې فشار اچولی شوی نه یې هغوی ته لاس اچولی شوی. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په د دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډېر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډېر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي.
خبریال او شنونکی سمی یوسف زایو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سوا اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره ترکتنی وروسته ویلی چې په افغانستان کې د ثبات لټینګش څخه د هیواد ملاتړ دوام کوي. شاغلی چاوش اوغلو پرون پر ټویټر په یو بیان کې له شاغلی کرزی سره د خپلې لیدنې خبر ورکړی. د راپورونو له مخې شاغلی کرزی له دوه پخوانیو جهادي مشرانو محمد محقق او کریم خلیلی سره هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو نږدې شپارس میاشتې وروسته بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې، د خپل لیدنو کتنو په دوام پرون په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره خبرې وکړې. ښاغلي چاوش اوغلو له دې لیدنې وروسته پر ټویټر د افغانستان له خلکو سره یووالی څرګند کړ او ویلیکل چې د افغانستان له ثبات څخه د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. ترکی هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ډیری سیاسي او جهادي مشران، له هغې ډلې محمد محقق او کریم خلیلی هم له افغانستان ووتل. د پژواک خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي کرزي له دوی دواړو سره د هیواد د روانو حالاتو په اړه په ترکیه کې خبرې کړي. محقق او خلیلي د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا په نوم د هغه سیاسي جریان غړي دي چې د طالبانو له واکمنېدو څه کم یو کال وروسته په تېره مې میاشت کې په ترکیه کې رامنځته شو. خو ترکیې ته د ښاغلي کرزي د سفر هدف څه دی؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي سردار محمد رحمان اوغلی چې اوس مهال په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان
شغل کرزی حدس کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره د حدسو او خواخوږی لارې لشت لږه دا امکان برابر کړي چې نجونې وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي او یا په افغانستان کې یو نسبي پراخ بنسټه حکومت رامنځته سي. په دا اصل کې چې دی پوهیږي دا کار قطعاً امکان نه لري.
له دې سره په یو وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هلته دیره دی ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د دسمبر په 12مه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د ښاغلي کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون له یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او سوداګرو سره په متحده عربي اماراتو کې کتلي دي. ښاغلي پرایس زیاته کړه چې دواړو خواوو د افغانستان د خلکو په ګټه د مالی او پولي سیاستونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. هغه هم دراز وویل چې د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي چې ښاغلي کرزي ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې ده.
د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا فلج پر ضد له پرون څخه واکسیناکسیون پیل شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین یې په 2240 ولسوالیو کې پیل کړی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د دې کمپاین مخه یا هدف 1 میلیون هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وي. نو موږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي.
ډاکټر مومن وایي دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلي کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او 3 فرعي پړاوونه پکې شامل وو د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 45 پیښو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
یو
شمیر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپي ډېر شوي او په ځلونو یې خلک داړلي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې تر 19,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې 18 تنه له دې عمله مړه شوي دي.
ناگهانی عکسگ از پشت سر مرا چپک کرد و چپک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپي داړلی. د نوموړي مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یرک خانه آوردن، دیدم که بیخي جک
کور ته مو چې راوړل، هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت ویې ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته یې ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږ 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ، تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزوری کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي، 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین یې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي، پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډېره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمېر اوسیدونکي د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سون توکي سوځوي. د کابل ښار وی اوسیدونکي فریدي ازادۍ راډیو ته وویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کېږي او د مازدیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سر ټکوي.
د کابل هوا ډېره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومانو او ښځو ډېره ناوړه اغېز کوي. ډېری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیې سیستم نه لري او له بده مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وی له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه یې په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوي او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکي ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدا ډول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلي امین دغه شان وویل د دې اقداماتو تر څنګ د جوماتونو د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سون توکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمېر ډېرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سون توکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سون توکو استفاده کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل د وی جدي ستونزې په توګه یاد شوې ده. له حقوقي نظره په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبرې کړې دي. شاغلی مشکور په پایل کې وویل
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدلی شي. یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او معنوي وده په وړاندې خنډ کېدلی شي، دا کارونه بند دي. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسئله یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورته تړلې ده. یعنی هغه ماشومان چې له 13 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچېری آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حداقل باید 15 کلنۍ پورې رسیدلی. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث وشي چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار، د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوک یې مزد او معاش اخلي او څوک یې نه اخلي. بل خبر ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدلی شي.
مشکور صاحب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کولو ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوې جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وهڅول شي، ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنیو سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ عوایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه سره چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په خونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان مشکوري زی شاقه کارونه تمخ دي. د مور او پلار رواني ستونزې او روغ کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشټوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغه ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان ظرفیت شاقه کارونه ته مخه کوي. همدارنګه کچېری هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عواملو شاهدان یو، په افغانستان کې نظامونه تر ډېره دوام نه کوي. هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکي نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی وي هغه ټول له منځه ځي. نوې حاکمیت بیا د خپل دیدګاه له مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومانو د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشتوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکي نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره له دې چې اوس نړۍ ډیجیټلي ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاقه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردېدلې شي؟ اوایا سپارښتنه شته؟ کشته چاته؟
وړاندیزونه خو هر بخش ته کېږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوي پکې په نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پانګونه کوي وکړي، خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري او پانګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی. کورنۍ باید سپما هېر نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پانګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خډول سره روزنه وکړي او په خډول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشری سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی تر څو د راتلون کې کاری ځواک پتوګه من سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشری حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکرالله مشکور څرګندونه مو واوریده. د روان خبرونه په دوام کې درسي ساعت لرو.